سلامونه او ستوري نو سي وخت د مازیګر 15 بجې شوې نن دا یک شنبه ورځ ده 2018 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده د مشال لیدو د نن وزیر نه ساته خبرونو په ورستي خبرې کړې کې موزات الحق کار کله کوم چې لدا روغ جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې د پښتونخوا ملي امن پارټي له لوري د فاټا اصلاحاتي رپورټ او نورو مسلو په اړه باندې رپورټ دراورو او څېړنه کوو د دې ترمنځ افغانستان پاکستان او سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو په پیل کې به نسا جوال خبرونه وړاندې کړو
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتو پړه غونډه دوام لري په پیښور کې د یو نرخصي مړی مندل شوې ده او د امریکا بهرنیو چارو وزیر نن د عراق او سعودي عرب د اړیکو ښه کول لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ د خبرونو تفصیل د اسلام آباد په کنونشن مرکز کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پړه غونډه روانه ده د مشال ریډیو خبریال وایي په غونډه کې د ګوند مشر محمود خان اچکسي په شمول یو شمېر غړي ګډون لري د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیګا مشال ریډیو ته د غونډې ایجنډې په اړه ویل
کنونشن سنټر کې په زرګونو خلک راځي داغه اوله نقطه دا ده چې فاټا کې فاټا زمام د منو څخه خبر پر سو کوي او ریپسیار ختم کول غواړم بیا نو بل نقطه دا ده چې شناخت کار د پښتانه شریعت کې دی چیلنج کړی دی د وزارت داخله او نادرا او مجرا حکومت دا موږ نه منو
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډل وایي چې د فاټا راتلونکي لپاره د ټول پښتنو شي او د سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي زیاتره ګوندونه بیا وایي د فاټا خراتلونکي له خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې دي په پاکستان کې د امن مبارز او پیاده سفر کوونکي کرل زاده کثرت رائے نن له خیبر جنسي څخه تر اسلام آباد د اف سی آر سی د فاټا اصلاحاتو لپاره پیاده روان شوې ده د پنجاب د حافظ آباد اوسیدونکي کرل زاده کثرت رائے نن د روانېدو پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په شپږشتمه به اسلام آباد ته رسیږي
ایک نکاتی ایجنڈے پہ واک ہو رہی ہے
دغلا ریون یواز یو ایجنڈے لپاره د او هغه دا چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي د فاټا خلکو سره د اف سی آر تر لاندې ډیر زیاتې روان دی د قانون دی نور ختم کړی شي
کثرت رائے سره په دې پیاده سفر کې د خیبر جنسي نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی تر څنګ د مدني ټولنو سنو ګوندونو غړي شامل دي په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې اته وسلوال وشل شوې دي د رینجر ځواکونو لخوا مشال ریډیو ته نن پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې بیګا شپه د بلدیا ټاون په رئیس ګوټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په دې کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې انصار الشریعه د یو مشر په ګډون اته وسلوال وشل شوې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلې دا خبر پښتونخوا پولیس وای په خبر کې د یو نرخصي مړی مندل شوی دی چې په بدن یې د تشدد نښې لیدل شوی دی اس اس پی ساجد خان رسنی او تاویلی د دې نرخصي مړی پرون لورسک روډ سره نستې پاشکابات سیمه کې ترلاسه شوی دی نوموړي سیاته کړه پولیسو تر اوسه د دې مړی شناخت نه دی کړی خو د ډي ان ا نمونې او د ګوتو نښې یې اغستې دي له دې وړاندې هم په پاکستان کې په نرخصیانو د تشدد پیښې شوی دي پاکستانی چارواکو د کابل په پوسی په هنتن برید په سخت ټکو غندل دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خبر شوی بیان کې ویلي چې په پیخه کې د وشل شو کسانو له کورنۍ سره په غم کې شریک دي په بیان کې راغلي چې پاکستان د هر قسمه ترګره غندنه کوي او افغان ولسه حکومت سره په دې جګړه کې ولاړ دي په کابل کې پرین په پوسی په هنتن سان مرګ برید کې لکه تر لګه پینسلس کسان وشل شوی وو افغان ولسه مشر له دفتره بیا په خبر شوی بیان کې د برید غندنه شوی ویل شوی چې ترګرو په جګړه کې ماته خوړلې ده د ننګرهار ولایت چارواکي ادا کوي چې د چینو لسوالۍ په مربوطاتو کې سلویخت وسلوال وشلې دي نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني مشال ریډیو ته ویل چې تېره ورځ ناوخته د چین په پیښې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو جټ الوتکو د داعش وسلوالې ډلې په مرکز هوایي برید کړی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي او عراقي چارواکو ترمنځ په غونډه کې ګډون وکړ چې هدف یې د ریاض او بغداد ترمنځ اړیکې ښه کول وو. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی او د سعودي بادشاه سلمان نن د سعودي او عراق همکاري شورا په پرانیست غونډه کې برخه واخیسته. د دې شورا جوړولو مقصد د سعودي عرب او عراق ترمنځ اړیکو ته وده ورکول دي چې امریکا غواړي په سیمه کې د ایران اثر کم کړي. ټیلرسن په دغه موقع وویل دا ملاقات د عراق او بغداد ترمنځ د اړیکو ښه کېدو څرګندونه کوي. ټیلرسن به د شپږو ورځو په سفر کې پاکستان، هند او قطر ته هم سي. نن په کوسوو کې بلدیاتي انتخابات کېږي. څه د پاسه 2.5 سره پولینګ مرکزونو کې د انتخاباتو لپاره رجسټرډ شوي شاوخوا 1.9 میلیونه خلک رایه چوي. په مرکز پرستینا کې به د خاروال سیالۍ له نږدې وڅارل شي. د مغربي هیوادونو ملاتړ لرونکي کوسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړې وه. هیواد له سربیا او روسیې پرته 1500 هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. په کوسوو کې د سربیا شاوخوا 1,00,000 کسان اوسیږي چې تره د پرستینا چارواکو مخالفت کوي. په روس کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د شلو ورځو بندرستو نن خوشی شوی دی. ناوالنی د ولسمشر پوتین سید د حکومت د اجازې بغیر مظاهرو کول له وجې نیول شوی و. ناوالنی نن په انسټاګرام خپل عکس شریکولو سره ولیکل چې له بنده راوتلی دی. ناوالنی د 2013 کال د مارچ په صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر څوکۍ لپاره د ودرېدو ژمنه کړې ده. خو د روس مرکزي انتخاباتي کمیشن په جون میاشت کې ویلي وو چې ناوالنی د مالي جرمونو یوې مقدمې له وجې د سرکاري څوکۍ لپاره نه اهله دی. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې په اړه د زرګونو پخوانیو پټو حکومتي اسنادو د خپرولو ټاکل شوې نیټې مخه ونیسته. په 1992 کال کې کانګرس امر کړی و چې د کینیډي له وژلو سره تړلي ټول اسناد به 65 کلونو کې دننه خپروي. د خبرونو پای.
د فاټا په خبر پښتونخوا کې د نور غډولو او د اف سی آر ختمولو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غونډه د وخت په اسلام آباد کې روانه ده. خو تر دې وړاندې په پارلمان کې د فاټا ځینې استازي وویل سیاسي ګوندونه باید د دوی په چارو کې لاس ونه وهي.
دې سیاسي ګوندونو موږ تبا برباد کړی د 73 پاین کې موږ په آرټیکل 247 لاندې د دې غلامۍ لاندې راوځو. تلسم ترمیمې ټول ورهالنګ یو لوکو هغه کې موږ یې رو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو د مرکز مشر په اسلام آباد کې ویلي چې مطبوعات د سولې پر راوستو کې مهم رول لوبولای شي. خوای په پاکستان کې هم داسې ممکنه ده.
به طرف میډیا وی آزاد وی پاکستان کې بدقسمتانه هغه انده کې صورتحال نه نشته. پاکستان کې میډیا بالکل آزاد نه ده. او
په افغانستان کې د وسلو طالبانو په حملو کې شدت راغلی. وجه یې څه ده؟
څو وخت چې امریکا د ترامپ حکومت د استراتیژي اعلان کړې ده
دی. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا څخه د قبایلي سیمو اصلاحاتو او د دې ترڅنګ په نورو مسلو باندې یو غونډه روانه ده. دا وخت زموږ همکار احمد الله ته ورغلی دی او راسره د ټلیفون په لاندې. احمد الله تاسو ته هرکلی وایم که لږ تفصیل راکړئ تر اوسه څه سوي دي او څه روان دي.
ډېره مننه کاکر صاحب. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوا چې کومه غونډه نن په اسلام آباد کې رابللې هغه کې دا مهال د مازدیګر او ماښام مونځ له وجې وقفه دمه چې کومه ده هغه اخیستلی شوې ده. اوس نه لږه شېبه وروسته غونډه به یو واري بیا شروع کېږي. دې غونډې ته د فاټا نه راغلي مېلمانه چې کوم وو او دغه شان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر غړي چې کوم وو هغه یو ته ویناګانې وکړلې. خو په اسلام آباد کې دا مهال باران شروع دی او دا وجه اوس غونډه لږ وخت لپاره ځنډولې شوې ده. یعنی مونځونه او د باران له وجې اوس نه لږه شېبه وروسته به دا غونډه یو واري بیا شروع کېږي. په دې غونډه کې تر دې دمه چې د پښتونخوا امنیت له خوا کومه اعلانیه جاري کړې شوې ده نو په هغې کې دا ویلې شوي دي چې کوم د فاټا اصلاحاتي رپورټ د کوم خیبر پښتونخوا کې شاملولو خبره ده نو هغه موږ په مکمله توګه رد کوو. ځکه په دغه کې د فاټا د اولس نه پوښتنه نه ده کړی شوې. دا یو څو کسانو هغې سړي د ټولو ایجنسیو د دورې کړي دي، خو یو څو سوه کسانو ته راټول شوي. دا صرف د یو څو کسانو په خوښه دا اصلاحاتي رپورټ تیار کړی شوی دی. نو موږ اصلاحات چې کوم دي په هغه کې د خیبر پښتونخوا شاملول دا موږ بالکل نه منو، خو تر څو چې د اختیار خبره ده نو پکار ده چې هغه د سیمې نه د اختیار خاتمه وکړلی شي او د فاټا اولس ته چې کوم دی هغې ته د ځان له سوزې درجه ورکړلی شي. ځکه چې دا مهال د دوی په وینا چې کوم خلک راغلي دي نو هغوی د ځان له سوزې غوښتنه کوي. نو ښه دا ده چې فاټا ته دې ځان له سوزه ورکړلی شي. د دې نه علاوه د پښتنو چې کوم شناختي کارډونه بلاک کړی شوي د هغې په حواله سره دا ویلی شو چې هر جي چې د پښتنو شناختي کارډ دي هغه په کار دی چې دغه شناختي کارډونه دي هغه لرې کړلی شي. د دې نه ځکه چې د دې فائده چې کومه ده هغه پښتنو ته بالکل نه ده، بلکې د پښتانه چې هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. دې وجهه دغه شان چې مردم شماري چې کومه وه هغوی چې وایي د پښتنو شمېره ډېره کمه ښودلې شوې ده. نو په کار دی چې دغه مردم شماري په دغه سیمو کښې مطلب موږ اعتراض لرو په هغه ځایونو کښې دوباره وکړلې شي. دلته ګونډه روانه ده، اوس په نږدې به سوفیا شروع کېږي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اجرګی چې کوم دی هغه به ورته وینا کوي.
شاه احمدالله، تاسو چېلته واست تر دې له مخه آیا د قبایلي سیمو خلک دلته راغلي دي یا قبایلي مشران راغلي دي په دې کې ګډون لري، هغو څه خبرې کړي که نه؟
بالکل، د قبایلي سیمې نه چې کوم مشران راغلي دي په هغې کښې ملک خان مرجان د فاټا ګرینډ الاینس، دغه شانتې د فاټا سوزې د حوالې سره چې کوم نوی مومنټ جوړ شوی دی، د هغې چې کوم دی بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر او دغه شان نور مشران چې د فاټا نه کوم راغلي وو هغوی خبرې وکړلې او د کوم مسلم لیگ نون او دغه شان هغه ګوندونه چې کوم د فاټا د مرګ خبره کوي هغې باندې تصونه وکړل او وویل چې دوی په خپلو ځایانو کښې ناست دي، د صورتحال نه خبر نه دي او دا قسمه بیانونه ورکوي کوم چې بالکل صحیح خبره نه ده. موږ بالکل مرګ نه غواړو، موږ ځان له صوبه غواړو، زمونږ نه تپوس وکړلی شي. دوی صرف د یو څو کسانو رایې اخیستې ده، خو د ټولو رایې په دې کښې نه ده شامله کړی شوې.
ډېره مننه احمدالله، روغ اوسئ. که بیا وخت وکړو کېدای سي په آخره کښې بیا درته کوشش وکړو خبرې وکړو، ښه وخت ورته غواړو. او لکه څنګه تاسو واورېدل، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا څخه دغه غونډه رابلل شوې ده په اسلام آباد کښې ده، دا وخت روانه ده او وروسته به محمود خان اڅکزی د دې پارټۍ مشر دی هغه به ودې ته وینا کوي. خو که یو خوا بیا د فاټا د خیبر پښتونخوا باندې د نه ګډولو یا د اف سي آر ختمولو لپاره پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه غونډه کوي، بلخوا بیا په پاکستان کې یو ډیر مشهور کس چې په دې مشهور دی چې د نړیوال پیاده سفر کړی دی، یعنی په پښو ګرځېدلی دی، هغه بیا نن له خیبر ایجنسی څخه تر اسلام آباد پورې د اف سي آر د ختمولو او د خیبر پښتونخوا باندې د قبایلي سیمو د اورګډولو په اړه باندې یو واک یا په پښو تګ شروع کړی دی. د ده نوم دی کرل زاده کست رائے. دا چې په دا سفر کې د نور یعنی د هدف څه دی او هلته د خیبر ایجنسی یا قبایلي سیمو خلکو د څنګه بدرګه کړی دی، فرحت شینواری رپورټ ته به غوږ شو.
پیاده سفر کوونکی کرل زاده کسرت رای نن د خیبر ایجنسی جمرود باب خیبر نه تر اسلام آباد پورې د اف سی آر پر ضد او د فاټا د اصلاحاتو په حق کې خپل واک یا لاریون پیل کړ او د اکتوبر شپږویشتمې نیټې ته به اسلام آباد ته رسي. په دې واک یا لاریون کې د سیاسي ګوندونو مشران، ځایي خلک او د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلۍ غړی شاه جوګل پریدی هم شریک شول. د باب خیبر نه اسلام آباد ته د روانېدو په کرل زادہ کثرت رائے مشال ریڈیو تھا وویل
جی یہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ واک ہو رہی ہے
دغلا ریون یواز یو ایجنڈے لپار دے او هغه دا چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبہ کې شامل کړی شي. د فاټا خلکو سره د اف سی آر تر لاندې ډیر زیاتې روان دی، د قانون دی نور ختم کړی شي او د فاټا خلکو له دې هم هغه حیثیت ورکړل شي چې کوم نور پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی.
باقی پاکستانیوں کو حاصل ہے.
په دې موخه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلۍ غړي شاه جوګل پریدی وویل
موږ د ده شکریا ادا کوو، د ده جذبې ته سلام پیش کوو چې د قبایلو د حق دپاره، د قبایلو د دغه ظالمانه اف سی آر نظام د ختمېدلو دپاره موږ له هغه اعزاز راکوي چې دا نن په پښو باندې پیدل دی. موږ د دغه خیبر ایجنسی د باب خیبر نه وځي اسلام آباد کلب ته به په شپږ ورځې کې رسېږي. صرف خلکو له دا شعور ورکول چې د قبایلو مسله چې دا د اف سی آر نظام مسله صرف د قبایلو نه ده، د قبایلو سره سره د ملک مسله.
په دې لاریون کې د خیبر ایجنسی د سیاسي اتحاد یو مشر ایډوکیټ اسد پریدی هم شریک وو او خپل خیالات یې څه داسې څرګند کړل.
ټول مرنا په فاټا کې د انساني حقوقو چې کوم خلاف ورزي کیږي موږ د هغه مزمت کوو آینده کې به هم کوو وسیم کوو بیا به
د فاټا د اصلاحاتو پاړه سره قبایل وشل شوی دي او د قبایلی سیمو د پارلیمان ځنی غړي او سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنی قومي مشران جمعیت علما اسلام او پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې مخالفت کوي د پاکستان حافظ آباد اوسیدونکي کرل زاده کثرت رائے دین وړاندې هم د امن تعلیم او صحت لپاره په ملک دننه او د ملک نه بهر دغه سه پیاده سفر کړی دی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو اوریدل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې غونډه روانه ده او په دې کې تاسو ذکر واوریدل چې ځینو ګوندونو پر هغه ګوندو باندې اعتراض وکړي چې خیبر پښتونخوا غواړي په قبایلی سیمو کې ګډه کړي دا غونډه روانه دي تر دې یو اونۍ وړاندې جمعیت العلماء اسلام په پېښور کې د قبایلی سیمو ځوانانو غونډه کړې وه بیا تر دې مخکې د اکتوبر په 10مه نیټه د فاټا ځینې پارلماني غړو او عوامي نیشنل ګوند په ګډه ځینو سیاسي ګوندونو سره احتجاجي لاریون کړی بیا د فاټا اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونو جلا جلا خپل نظرونه لري او دریزی بیل دی ګولایز د دوو ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او پوښتلې چې آیا ټول سیاسي ګوندونه د اصلاحاتو په اړه یو دریزی یو موقف خپلولای شي او کنه راځي ورته وښتو
د عوامي نیشنل ګوند یو مخکخ مشر افراسیاب خټک وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو لړ کې یې ټول ګوندیز غونډه رابللې وه او کوشش یې کړی و چې مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی قانع کړي او د منځ لار راوباسي خو په دې کې بریالي نه شو. د افراسیاب خټک په خبره د فاټا انضمام غوره ده خو ځینې سیاسي ګوندونه په دې کې شخصي ګټې لټوي. نوموړي د اصلاحاتو عملي کولو لړ کې د خنډونو په اړه ویل
کمزور ہے خود بنی دباؤ زیادہ سے معاشرے لان دے حکومت نو ابھی سب مشکل رہے ابھی سیاسی ارادہ کمزور شروع تھا داسی نہ تھا یعنی ضرور کھلنے پارٹی اور خرید سے اصلاحات و انضمام کو حق کے دے نو حکومت کو نہیں جب جمہوریت کو اکثریت تک قتل کی گئی نا تو سب چیزیں پیوگ خبریں بنے خلق نے متفق کی
افراسیاب خټک زیاته کړه چې فاټا کې اصلاحات او راوستو نه مخکې به افغان پالیسۍ کې هم بدلون راوستل پکار وي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ته د ځانګړي صوبي حیثیت ورکولو خبره کوي. د یاد ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې قبایلي ولس سره امتیازي سلوک کیږي او باید د اصلاحاتو د قبایلو په خوښه راوستل شي. د اختلافاتو لرې کولو د پښتنې په ځواب کې سېنېټر عثمان کاکړ ویل سینیٹر عثمان کاکڑ زیادہ کر چھپا ہر یو فورم با دفاٹا پر خیبر پختونخوا کی در شامل اولو مخالفت کوي. بلخوا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند هم ورته دریز لري او وایي چې فاټا ولس نه پښتنه وشي. د یاد ګوند یو مشر مفتی ابرار وایي چې د فاټا په ولس فیصلې مسلط کول به خې نتیجې را برسېره نه کړي. د زیاته کړه
جمعیت علماء اسلام موقف د خلکو مخامخ شوی هغه شانته نه ده چې د پکارو چې خلک پر پوه شي. موږ موقف دا ده چې صرف دغه موقف ده چې خلکو نه تپوس کول بس. خلک څنګه وایي ریفرندم خلکو ته حق ورکوي. دا خلک د فاټې هم انسانان دي پاکستانیان هغه هم پوه
خو په قومي اسمبلی کې د فاټا ځینې پارلماني غړي لډیر مودي رئیس فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو خبره کوي. لا باجوړ د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قومي اسمبلی غړي شاهودین خان وایي چې د فاټا ولس هم هغه آئین او قانون غواړي چې د ملک په نورو برخو کې دي. د سیاسي ګوندونو د رول په اړه شاهودین خان زیاته کړه
زر دیل کا پستې ما زو د په غوړ نه جدا کوله نظر محمود خان په خپل باندې شامل لیکم نظر په دې کې د بل سیاسي ګوند په خپل شامل لیکم د سیاسي ګوندونو خپل تبا برباد کړی او د 73 پاین کې منګه پارټیکل 247 لاندې د دې غلامۍ لاندې راوستي اوس دې لپاره دا چې دې دا مسله راوچا تکړې وي تل سن ترمی به باد باد کو هغه ټول ور هالنګ یو لو کو هغه کې ته منګه یې رو دا موږ په خپل راوچا تکړې مسله ده په دې کې چې شي ګوندونه سوي او دې هدا حق لري دې دا حق نه لرو چې دې دا د مسله راوچا تکړې وي.
شاهودین خان ویل چې په نړۍ کې د پیخو په اړه د پارلمان غټي غونډې رابلل کیږي خو لا به د مرغه د فاټا اصلاحاتو په اړه غونډې غونډي نکېږي. نو موړي په حکومت هم نیوکه وکړي چې په دې هر څه کې یې سم رول نه دی لوبولې. د پاکستان وفاقي حکومت د مارچ په 2 نیټه د فاټا اصلاحاتو په اصولي توګه منظوري ورکړې وه، خو لا تر اوسه پورې عملي شوې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری د ملګرو ملتونو د معلوماتو مرکز مشر د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې رسنۍ د امن او سولې پر ځای کول کې مهم کردار ادا کولی سي. د پونه باید میډیا په خپلو سیمو کې دا کردار په ښه توګه ولوبوي. په پاکستان کې د امن پر ځای کولو رسنۍ څومره کردار ادا کولی سي، په دې اړه به د مشال ریډیو د خبریال سراج سي رپورټ.
د خالیه شنبه پروس په اسلام آباد کې د پاکستان د سرکاري ریډیو سره یو مرکه کې د ملل متحد د معلوماتو د مرکز مشر ویتوریو کمارو ته وویل چې رسنۍ د خلکو ترمنځ د همغږۍ او ودې او د امن په ځای کولو کې مهم کردار لوبولی شي. په پاکستان کې رسنۍ څومره د امن لپاره خپل کردار ادا کوي؟ مشال ریډیو چې په پېښور کې د خبریال مشتاق یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې رسنۍ په امن او قلارۍ کې کردار ادا کولی شي، خو که په ازادانه توګه کار وکړي.
من خیال ہے پٹرول دنیا کی تاسو گورے نو میڈیا ڈے خرول پہ کبھی او چکم زے کی بیا کنفلکٹ روان ہوئی نو پاغ زے کی بیا میڈیا کردار نورم اہم شی او ډیر ضروری شی. خدا غیر پر پکا د چے آزاد او انڈیپینڈنٹ او امپارشل نه غا بے طرف میڈیا وی آزاد وی. پاکستان کے مت قسمت نه اگے اند کی صورتحال نہ نشتا. پاکستان کی میڈیا بالکل آزاد نه دا او بیا چے کم ساتیاں نشتا لگ ډیر او غی کوشش کی چے غی بے طرف کارو کی نو غی ته هم ډیر
مشکلات. اسلام آباد کی خبریال ہارون رشید مشال ریڈیو ته بدیڑا اوی
2001 نا چکل نا دا پرائیویٹ میڈیا پاکستان ترا غل دے نو آغا یو دم دا سے بغیر سے تربیت بغیر سے منصوبہ بندی او بغیر سے سوچ بیچار دا سے مخ ترالو پخپل میڈیا مالکانم خبر نہ اوچے دا چینل اثر کردار سے دیو پکار سے دے چ دوی سے کردار لو اولو کوئی نو آغے دا وجے ډیر پکې غلطیاں موشه یا دا دے چ اس سمودین خو دوی خپل غلطیانو نه عزت کړی دی، خو بعض شیزونه اوس هم داسې دي چې هغه د توجه غوړ دی او که هغه باندې توجه ور نه کړی شو نو خلک اسې هم اوس ټي وي نه لگا کفري دي او ناراضه دي. نو دا ناراضگی چې دا به کېدی شي بیا زیاته شي.
له رسنیو سره د کارکوونکو وینا دی چې په پاکستان کې ځینې د چینلونو مالکان او میډیا ادارې یوازې د اقتصادي ګټو لپاره کارول کېږي او دې لړکی هغوی خپلې پالیسۍ جوړې کړې نو دوی نشي کولی چې په سم ډول کار وکړي. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو
دا گلدو رزی
فونیز پروگرامونا
ستونزے او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پا دوانی ما بجو
دا سولے پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندرے جادوگری
پا درینی ما بجو
روختیا او درملنا
پا تمین اٹھا دا پاسا سلو رو بجو.
په کورمه کې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې په هغو سیمو کې په سرکاري سکولونو کې د پولیټیکل انتظامیه په مرسته برتسې استادان تنخواګانې بندې کړل سوي دي چې له وجې دغه استادان سکولونو ته نه ورځي. هغه استادان په احتجاجي توګه سکولونو ته نه ځي، خو چارواکي وایي چې دغه استادانو ته به ډېر زر تنخواګانې ورکړي. تفصیل طارق ورکزی راکوي.
دا اشخیلو او مندوخیلو اوسیدونکو په خبره هلته تر شلو پورې کسان داسې دي چې پولیټیکل انتظامیه په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره برتی کړي ول، خو اوس په هغوی تنخواګانې بندې کړې شوې دي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي په استادانو چې کله نه تنخواګانې بندې کړې شوې دي خپلې ډیوټیانې په صحیح توګه نه کوي.
چونکې مخې کوم پی امجد علی خان هغه د علمي علاقې ته راغلی او بیا مو علاقې پر سپیشل دغه سره کندی لکه کوم تل متا کا سی غو مو دی پی پر نغه مو برتی کو نغه برتی کو د 10000 او 10000 روپی پر من تو سر خبر شي خزګل نو پی رول کرام لجاس دی ټول د هر څه ډیسمس کو خاتمه کړل نه هغه سزون ته اوسه پر هیڅ نه ملي هغه اوس په خپل ډیوټي کې هم مطلب دا دی هغه شروع کړي نرمي شروع کړي بیا هغه سر مو ته تنخوا ملي کسي کنه چې د شو ها کو نه زور نه نشه.
یو بل ځای سودون کې فضل جان وای په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول سره حالت تعلیمي معیار لوړ شوی او مثبت نه جه هم مخې ته راغلی وي، خو اوس نه پوهیږي چې ولې دا فیصله واپس واخیستل شوه او پر استادانو تنخواګانې بندې کړې دي.
کله ټچرون ولګېدو نو مو قوم ته او د مو بچو ته ډېره زیاته پیدا وشوله، حالانکه هغه ډېره ښکلې ډیپټي کوله او د مو بچي تعلیم نه زیور کېدلو، اوس بالکل هغه ته تنخوا نه ملوېږي، هغه احتجاج باندې راوتلي دي.
د تعلیم محکمې ځایي مشر احمد خان پراچا وایي پولیټیکل انتظامیې په فنډ کم کسان برتي شوي ول، هغوی ته به ډېر زر خپلې تنخواګانې ورکړل شي، او بله دا چې هلته په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی مسله به له نوي برتي سره حل کېږي.
کسان دسی ہو نور جابو تا لڑلو، یہاں دسی کسان پکی ہو چاہ ہو مطلب ریگولر اپائنمنٹ کرا لو نو آگو تعداد سے دیر کم دی ساری وہ دیر کم دی نو آگو تا پیمنٹ بالکل ہو تو پریشان ہے نا دی
معلومات در مخه په منځنی کورما کې د سرکاري سکولونو شمیر یو سل دوه پنځوس دی چې پکې تر څلورویشت زرو زیات زده کوونکي په دې وخت تعلیم ترلاسه کوي. د سیمې په اکثره سرکاري سکولونو کې ځایي ماشومان له ډېر وختونو راهیسې استادانو د کمی دغې مسلې سره مخامخ دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خبر پښتونخوا د خبریالانو سازمان خبر یونین اف جنرال سمش سیف الاسلام سیفی وایي چې د حکومتي دعوه سره سم د ترګرۍ په پیښو کې کمی راغلی، خو د خبریالانو ژوند او کار لا هم د پخوا په شان په خطر کې دی. نوموړي دا خبره له مشارډو سره د مرکې پر مهال کړې ده. په داسې حال کې ده چې د تېرو یوې میاشتې په موده کې په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دوه خبریالان وژل شوي او څو نور تښتول شوي. د مرکې پر مهال له سیف الاسلام سیفی پوښتلی چې په خبر پښتونخوا فاټک کې د خبریالانو د زورونو وضعیت څنګه دی.
ترګره دا لهر چې څنګه کم شي او څنګه چې د سکیورټي ادارو داوی دي چې هغه دا اپریشنونو په وجه باندې دا دهشتګردي تقریبا ختمه کړه، نو دې کې به ساکانو تم د کار کولو موقع ملاو شو. دا غي مسائل چې کم دي او دا غي کم ستوندې چې دي هغه به ختم شي یا کم از کم کمی بشي. خو د بده مرګ دلته وقتاً فوقتاً چې داسې واقعات دوباره شروع شو او په یو څو میاشتو نه دا لهر ډیر زیات شو.
په خوا چې کم هغه وخت کې کم خبریالان په یو شکر نه شکر کې ځورول کېدل یا په نخه کېدل، دا غونو یت او دا اوس کم چت سوي دي، دا هم هغه خلک دي د هغه کړی دا کنه دا نوې چې کم رجحان شروع شوی دی دا لاغه مختلف دی.
دې کې دا دواړه خبرې شته دي، هغه طریقې کار او هغه اثرات هم پکې ښکاري او هغه ښکاري د پاټه کې. هغه اوس چې دواړه ملګري چې کم نو دا دواړه قبایل او سیمې سره تعلق لري او د دې تعلق هم د سکیورټي ادارو سره وو، او مونږه دا خبره په دې وجه کوو. بعضې خو خلک داسې چې هغه لکه مونږ به طالبان یاد کړو یا کله دم تنظیمونه به یاد کړو، نو د هغې خو نه سره آئین شته نه سره دستور شته نه به ادارو باندې یقین لري. خو چې کم ډسپلن ادارې دي او کم مطلب چې دلته خپل پوره آئین باندې یقین لري، دستور او قواعد او قوانینو باندې، نو هغې نه به طور خاص زمونږ دا غوښتنه ده که څه کمپلین ویم چې د ادارو په لاره او د قانون په لاره د هغې اډرس وشي.
لکه تاسو وایئ چې طالبانو سره یا نور څه کوم تر بندیز لاندې راغلي تنظیمونه دي، هغو سره خو ستاسو یا رابطه به کېږي یا به نه کېږي، خو حکومت خلکو سره کېږي که هغه د امنیتي ادارې دي که هغه پولیس دی، له هغو سره تاسو مخامخ رابطه کړې ده، هغه څه دلیل درته وایي؟
اصل کې د اخري واقعاتو کې خو دا خو څه پټه خبره نه ده چې هغوی خپل د اطمینان لپاره دا خلک اوچت کړي وو. خو زمونږ وینا دا ده او په دې کې چې کوم دلته میټینګ شوی او هنګامي هغې ټول سینه صحافیانو هغوی هم دا خبره کوله سکیورټي ادارو سره د صحافیانو د اړخ نه فارمل رابطه وکړی شي او هغې ته دې خپل دا جذبات ورسولی شي. فوج چې کوم آی ایس پی آر دی نو هغې لپاره یو کمیټي جوړه شوه، هغې کې رحیم الله یوسفزئی او داسې نور سینیئر صحافیان هغه نامزد کړی شو چې دا کمیټي دې آی ایس پی آر سره رابطه ونیسي او هغې په حواله یو لیټر ورته هم ولیکي. همدا خبر دې ورته وکړي چې که هر څه خبره وي نو فارملي او د قانون د لارې او د ادارو په ذریعه باندې هغه دې اډرس کړی شي.
او اخیری تپوس سیف الاسلام سیفی صاحب دا چې خپل صحافیان چې دي یا د صحافیانو ادارې چې دي هغه یعنی په ځینو ځایو کې کم ځای کې داسې کمای راځي چې هغه د دې سبب شي چې هغه د دوی ژوند ته یا د دوی ادارو ته یا د دوی کار ته خطر شي.
یو طرف ته په دې علاقو کې دا ادارې چې دي ساتنو مرګرو نه خبرونه غواړي، او بل طرف ته هغه هم سر ډېرې دمواره جوړیږي او هغه دمارونه چې دي بالکل دا میډیا هاوس دي یا میډیا اونر توجه نه ورکوي، عدم دلچسپي اظهار کوي په دې خبرو کې. صحافیانو ته لایف انشورنس نه ورکوي، هیلث انشورنس نه ورکوي، هغه حالات مې نه ورکوي چې کوم دي علاقو کې د صحافیانو سره ضروري دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو ری اوس هم پنځنی می بجے کې دونکې دي انی ساج مل په خبرونو لنډی سپراند کړی.
د اسلام آباد په کنونشن مرکز کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه روانه ده. د مشال ریډیو خبریالای په غونډه کې د کنونشن محمود خان اچلسي په شمول یو شمېر غړي ګډون لري. په پاکستان کې دامن مبارز او پیاده سفر کوونکي کرم ساده کثرت رائے نن له خبري جنسي څخه تر اسلام آباد د سی آر سي د کټ اصلاحاتو لپاره پیاده روان شوی دی. نوموړي سره په دې سفر کې د مدني ټولنې سره ګوندونه هم شامل دي. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې اته وسلوال وشل شوي دي. د رینجر ځواکونو لخوا مشال ریډیو ته ورلېږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې ویګا شپه د ګوندي 58 پرې سپورټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په دې کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي ډلې انصار وشل یا د یوم شپه ګډون اته وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه ویلي. د خبر پښتونخوا پولیس وایي په دې خبر کې د یو نرښځي مړی موندل شوی دی چې په بدن یې د تشدد نښې لیدل شوي دي. ایس ایس پي ساجد خان رسنی ورته ویلي د دې نرښځي مړی پرون له ورسکور سره نږدې پاشې په بعد سیمو کې ترلاسه شوی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي او عراقي چارواکو ترمنځ په غونډه کې ګډون وکړ چې هدف یې د ریاض او بغداد ترمنځ اړیکه ښه کول و. ټیلرسن بعد شپږ ورځو په سفر کې پاکستان، هند او قطر ته هم تللی. نن په کوسوو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاسه 2.5 زره پولینګ مرکزونو کې د انتخاباتو لپاره رجسټر شوي شاوخوا 1.8 میلیونه خلکو رایې اچولي. او په روس کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د شلو ورځو خبر وروسته نن خوشې شوی دی. ناوالنی د ولسمشر پوتین سي د حکومت د اجازې بغیر مظاهرو کولو له وجې نیول شوی دی.
انی ساجمل وست خبرونو لنډیز وړاندې کړو. دا چې د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې نن څه لیکلي سراج صحیح ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کروس پانه خپل ادارې کې وایي که څه هم یو خوا په افغانستان کې د وسلواله ډلې داعش لخوا په حملو کې تیزی راغلي، نو بل په لودغل ته د وسلوالو پر ضد د امریکایي په ډرون حملو کې هم په سمدستي توګه توندي په نظر راځي. او د روانې اونۍ په پیل کې په پاکستان افغانستان پوله باندې د یوې وسلواله ډلې مشر عمر خالد خراسانی سره د خپل نه ملګرو په ډرون برید کې وجل شو. د ادارې په وینا په پاکستان کې په هلي تشیو د حمله که څه هم پخکار بل مقصد په نظر راځي، خو په شای د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې غلط فهمي پیدا کول دي او تعلقات خرابول دي، او د دې مقصد پر شا چې د چا لاس ته هغه ټولو ته معلوم دي. ادارې اخر کې لیکي اوس چې افغانستان کې د ترهګرۍ کوم لړۍ پیل شوی باید چې د هغې په رڼا کې پاکستان هم خپل حفاظتي اقدامات نور هم مضبوط کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د سکیورټي او د اقتصاد په پیاوړتیا لیکلي او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلی چې د پاکستان اقتصاد په توندۍ سره مخ په وړاندې روان دي او د امنیت د ښه وزیر له کبله په 1300 کلونو کې پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شوې. د ادارې په وینا که څه هم د وزیر اعظم شاهد خان عباسی خبر نشي رد کېدی، خو بل پلو په پاکستان کې د ادارو ترمنځ جنگ هم په نظر راځي. پکار ده چې د دې مسلې اړخ ته توجه ورکړل شي او د سیاسي استحکام لپاره د عدلیې، مقننه او انتظامیه ترمنځ یووالی پکار دی. باید چې د دې سره سره په کمی مسلو باندې هم باسونو ته لار هواره کړی شي او هر مسله میډیا ته پریښودل نه ده پکار. دریا آخر کې وایي معاشي حقایق د کام امانت دی، هر څه باید چې پسم ډول وشي او موجوده وخت کې د ملک د سیاسي او اقتصادي حالاتو سمولو او د ولس د مسلو د حل ضرورت دی. هم په دې یو لار پاکستان پرمختګ کولی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
روچویلی وی پان لیکلی پاکستان و افغانستان او کانګو د ملګرو ملتونو د بشری شورا غړي منتخب سوی دی. پاکستان دا ګام ستایلی دی خو کارپوهان وایي په هغه هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې کېږي نو باید ملګري ملتونه دې معاملې ته کتنه وکړي. بلخوا اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته کې په روسیې کې په کابل کې د شیګانو په نښه کولو پیښې زیاتې سوي او دا خلک د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
ډویچه ویلې وپاڼلی کې پاکستان، افغانستان او کانګو د ملګرو ملتونو بشري شورا غړي منتخب شوي دي خو کارپوهان وایي په دې هوادونو کې د بشري حقوقو سرغړونې کېږي او د دوی منتخب کېدل د تنقید وړ دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکهلې په دې اړه ویلي د بشري حقوقو شورا ته د باقی پاتې کېدو لپاره د اصلاحاتو ضرورت دی. د بشري حقوقو سر ادارې یا هیومن رائټس واچ هم د پاکستان په منتخب کېدو نیوکې کړې دي او ویلي چې قومي او نړیوالو ادارو په پاکستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیانو ګڼې پیښې په ګوته کړې دي. د جنوبي ایشیا لپاره برسلز میشته ادارې یا ډیموکراتیک فورم مشر پاولو کیسکا وپاڼې ته ویلي دا په ملګرو ملتونو او د حکومتونو ترمنځ نظام کې یو ښکاره بحران دی. نوموړي زیاته کړه ستونزه دا ده چې اکثره هیوادونه د بشري حقوقو د خوندي کولو ادعاوې کوي خو هغه په رښتینې توګه عملی کوي. بلخوا پاکستان د دې ګام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی ویلي د پاکستان غړیتوب دا څرګندوي چې هیواد د بشري حقوقو په برخه کې شمن دی. ډویچه ویلي لیکي د سعودي عرب په سیر هیوادونو چې پکې په مسلسله توګه په لویه کچه د بشري حقوقو خلاف ورزیانی کیږي تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه کې مهم ځایونه ورکړل شوي دي. مقاله لیکي د افغانستان حکومت هم د ښځو حقونو خوندیتوب لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي خو د حالات به په سمېدو کې وخت اخلي. بلخوا اسوسیټډ پرس اژانس لیکي د جمعې په ورځ په کابل کې د شیاګانو غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو په بریدونو کې ګڼ کسان وژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خالی په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي د کابل د دشتې برچی سیمې د برید پیښې پلټنې کوي. اژانس لیکي دشتې برچی د کابل هغه سیمه ده چې پکې زیاتره شیعه هزارهګان اوسیږي. د اژانس په خبره د رستیو کې په کابل کې په شیعهګانو بریدونه ډیر شوي دي او په دغو خلکو کې ویاره هم ډیره شوې ده. اژانس لیکي د شیعهګانو یو مذهبي عالم عبدالحسین نصیری د دشتې برچی برید غندلی دی او ویلي چې په ښار کې د شیعهګانو جماعتونو لپاره د نورو امنیتي ځواکونو اړتیا ده. بلخوا د غور ولایت د پولیسو ویان محمد اقبال نظامی اژانس ته ویلي په دولینا ولسوالۍ کې د سنیانو په جماعت شوي برید ښایي چې ځایي قومندان عبدالاحد یې هدف و. اژانس لیکي دا په افغانستان کې یوه خونړۍ اونۍ وه چې پکې د عامو وګړو په ګډون د اویاو زیات پولیس او امنیتي سرتیري وژل شول.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ترتانی ساج ول وړاندې کړه. اوسم راځو یو دوه نړیوالو ریپورټونه ته. د شام د حکومت یو وسلوال مخالف ډلې چې مشر یې کوردان کوي د شام په ختیځ ولایت د رال زور کې د تیلو پراخو زیرمو پر وسحه ولکټینګ کړی دا. د شام ډیموکراتیک ځواکونو اس ټی اف چې امریکا یې ملاتړ کوي د العمر په نوم د سیمه له داش ټلې سره له درنو جګړو ستنیولې ده. العمر شمالي شار المیادین ته نږدې سیمه ته چې د شام دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې ونیوه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په سوریه کې د حکومت هغې مخالفې ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایره زور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت دایره زور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له دې مخکې هم داعش ډله د دایره زور د طبیعي ګاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. اس ڈی ایف ویلی دی چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سیند د دایره زور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په 2 برخو ویشي او اس ډی ایف ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سیند د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سیند په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي. د دې دوو قواوو ترمنځ د احتمالي نښتو د مخنیوي لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د روسیې پوځ اکثرا د کړکېچ د کمولو په نوم غونډې کوي، خو له دې هڅو سره سره کله ناکله د دوی د عملیاتو پر مهال لانجې پیښیږي. د العمر د تیلو د تولید ساحه د شمالي ښار المیادین په 10 کیلومترۍ واټن کې پرته سیمه ده. المیادین د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سوریې دولتي ځواکونو ونیوه. په همدې حال کې روسیې نن د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاوه چې د درنو بمباریو په ترڅ کې د سوریې شمالي ښار رقه ویجاړ کړی دی. رقه چې داعش ډلې د خپل خلافت مرکز بله تیرونی د کورد ځواکونو په مشرۍ ائتلاف ونیو.
احمد تکلو د امریکا د بارونو چار وزیر د منځنی ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبري پیلوي. ویل کېږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په ایجنډا کې به پر دې سربېره د نورو سیمه ییزو کړکیچونو په اړه بحثونه هم شامل وي. تمه ده چې ټیلرسن به د خپل سفر په دوام هند او پاکستان ته لاړ شي. په دې اړه یو ځل بیا د احمد تکل رپورټ ته غوښ دسو.
لومړی مهمه مسله چې په ریاض کې به د سوری چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې خبرې پرې وشي، د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي پخلای نه وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپل ټول اړیکې پرې کړې دي او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې قطر تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی، خو قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې او په پام کې ده چې نن به دوحې ته لروانېدو مخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې سربېره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل، د یمن کړکېچ او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دې خبرو د اجنډا مهمې برخې وي. خو د ټیلرسن د ماموریت بریا ته امیدونه ډېر کم دي. د تیر ځل په جولای میاشت کې هم د سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري پخلا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پایل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکېچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاض ته له رسېدو سره سم څرګنده کړه چې په دې مسله کې پرمختګ ډېر کمزوری دی. ټیلرسن له بلومبرګ چینل سره په مرکه کې وویل چې د دې کړکېچ حل ته ډېره زیاته تمه نه لري. هغه زیاته کړه چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډېره زیاته لیوالتیا نه لیدل کېږي. تمه ده چې ټیلرسن به سیمې ته د سفر په دوام نوي ډیلي ته هم ولاړ شي او له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو پر اړوندو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي ټیلرسن په خپله یوه وروستۍ وینا کې ویلي و چې د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ یو 10 کلن ستراتیژیک شراکت په جوړېدو دی. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته هم ولاړ شي او د هند او امریکا د نږدې کېدو له کبله د پاکستان د ویرې او اندېښنو د کمولو هڅه وکړي. خو په عین حال کې د پاکستان پر حکومت به نور فشار هم راوړي چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد خپل اقدامات زیات کړي.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او 4 شوبل دي. په افغانستان کې د نوټ د قاتل ملاتړ ماموریت ویلي چې پرونی حمله د افغانستان پر راتلونکي حمله وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو اعلامیه کې پرون برید په سخت ټکو غندلی دی. پاکستان د کابل برید غندلی دی. نور تفصیل له فرشته جلال زیاور.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته د حمله پړه وویل
د پلانټونې دفاعي نه مدالمین د کورس دي او په یو پلانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاری تصادف کی او متاسفانه پنځه لس نفره د مدلمینو شهیدان کیږي، څلور نفره ټپیان.
د رویټرز خبری آژانس په حواله د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د پنځمه وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو پر یوه کنډک وسوه چې 50 تنه عسکر پکې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پر نوې حمله د افغانستان پر راتلونکي او د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو برید دی. د ناټو قاطع ملاتړ پر ټویټر لیکلي چې پرونۍ حملې څرګنده کړه چې وسلوال دومره ځپل شوي چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې بری نشي ګټلی. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل شوي چې پرونۍ حمله د تروریستانو کار دی. تروریستان او پلویان یې منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي.
د سولې پر لور
یو نا سب درز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته
دی غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي
موږ ته انده امید نور نو غوړي چې نور کوبې کنه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د حج او کافو وزارت وایي چې په جماعتونو حمله وبخشی. تاسو اول راځو د مرکزه او د مرکزه خو وروسته به بیا د ریپورت ته راسو. لکه څنګه تاسو اوریدل په افغانستان کې د پر لپسې حمله کیږي او دغه حمله سې دی هغه آیا یو ریپورت ته راځو د مرکزه او په دې وروسته کې په افغانستان کې د وسوال طالبان په حمله کې شدت راغلي دي. پښتنه دا ده چې د دیوجه څه کېدای شي. د پښتنو په کابل کې له کارپو جیلانی څواک چې د طالبان په چارو شور نظر ساتي کړی ده.
څو وخت نه چې امریکا د ټرمپ حکومت نوې ستراتیژي اعلان کړې ده په حقیقت کې حملو زور اخیستی دی او جنګ زیات شوی دی. هم د امریکایي ځواکونو بریدونه په طالبانو زیات شوي دي او هم په جواب کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. هغه څه چې ډېر زیات مهم دي او خصوصا زموږ امنیتي ځواکونه ورته ډېر زیات توجه وکړي هغه دا دي چې دغه حملې د هغه وسایطو وسلو او تجهیزاتو په مرسته باندې کېږي چې همدغه سکل اوړي کې د طالبانو لاسته راغلی دی. په هلمند کې په جانخیلو کې په مختلف سیمو کې په لسهاو پوستې دې د جګړې مخالفینو ته تسلیم شوي لیکن د دې چا پوښتنه ونه کړله او نن هماغه همویګان او هماغه درنې وسلې دلته په دغه پرتون کې استعمالي کې
د دام ځکه چې ولس پر ولسي ځایونو کې حملې کېدل دا خو به وو خو چې که وګورو نو ډېر زیات اوس دغه عسکر په نشه کېږي یا هغه پوستې ځایونه
ښکاره خبره ده چې مخالفین وسلوال مخالفین غواړي چې خپل قوت ښکاره کړي په داسې یو مرحله کې چې د امریکا تمرکز په جګړې باندې دی نو مخالفین هم غواړي چې خپل جګړیز قوت ښکاره کړي چې دوی نشي کولی یعنې د جګړې د لارې نه په موږ باندې بری ومومي. طالبانو په ضد باندې حملې روانې دي لیکن داعش په ډېر قوت سره پراختیا مومي.
په داسې حال کې چې کومه تګلاره کېدای شي امنیتي یا سیاسي له افغان حکومت سره یا متحدینو سره نو هغه کې کم داسې یو تغییر یا بدلون کېدای شي چې هغه د دې لامل شي چې دا جګړه یا وسوال طالبان د دوه د شدت ورکم کې یا ختم کې.
په دغه جګړه کې دغه جګړه په کوم بڼه ده چې ریښتینې جګړه ده د دې جګړې په اړه چې د هوایي ځواکونو موثریت دلته یا یوازې د اتکا په هغې باندې موثریت نه لري د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پیاوړي کړی شي. ډېره عجیبه خبره ده چې یو رقم برید په مختلفو مواردو کې کېږي او هر ځل د دښمن برید او تکتیک کامیابېږي او د هغې مخه نه نیول کېږي. د جګړې سیاسي حل او اړخ بیل لیکن دغه نظامی افکر په دې خو باید توجه وشي چې څنګه دشمن په کومه توانایي دومره حرکت کوي او د هغې مخه نه نیول کېږي.
ژواک صاحب، اخیری پوښتنه دا چې سیاسي حل تاسو ذکر وکړئ، نظامي خو جګړه سخته شوې ده، او چې کوم فکر کېږي چې طالبان وهڅول شي چې د خبرو اترو میز ته راشي، نو په هغه حساب په هغه دغه چې تاسو وګورئ، نو دغه روان په جګړې کې شدت چې دی دا د سیاسي حل مخه ډب کولای شي؟
طالب چې تاسو په تنظیم ولري په پاکستان کې سیاسي ملاتړ هم ولري، نظامي او استخباراتي ملاتړ ولري، طالب سو وخرسي سولې ته نشي حاضرېدلی، ځکه دغه دغه فکر ورته ورکړ شوی دی چې که دغه جګړه ادامه پیدا کړي بالاخره دوی ګټي. امریکا نشي کولی، افغان حکومت نشي کولی دغه وضعیت تر ډېر وخت پورې ادامه ورکړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې، او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواله زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي په جماعتونو حملې په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملین یې هیڅ دین او مذهب ته درناوی نه لري. د دې وزارت سرپرست شمبه پر ورځ هم د راز یوې خبرې ناشته وویل چې له کورنۍ چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د حسینو مشر محمد آصف پسوا بیا وایي هیڅ څوک نشي کولای چې په افغانستان کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. محمد حدیث پر دې رپورټ راکړي.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاري حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست د الحق عابد د شنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلي عابد په خبره د کورنیو چارو له وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. دی وایي د وروستیو حملو نه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جماعت لپاره اقل دوه سرتیری وګمارل، خو په دوه سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاري حملې مخه دی ونیول شي او یا هم د جماعت امنیت خوندي شي. د انتحاري حملو په اړه باید وایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاري حملې په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په جماعتونو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په دوه تازه بیلابیلو انتحاري حملو کې چې د جمعې په ماښام په کابل او غور ولایتونو کې په جماعتونو کې رامنځته شوي لامل لسکون المنسکون کو ته مرګ ژوبله واوخته. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جماعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج او اوقاف وزارت د حسینی او مشر محمد آصف مصباح وایي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي.
اگر دښمنان تحلیل
ازیر وایي که دښمنان د دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن ووهي او یا هم دوه فقی مذهب ابونه لیو بل څخه لري کړی دا هیله به هغوی ګورته یوسی
به ګور خات بور.
د خغلی مسباب خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهب او پیروان د روانو د سیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانه مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنه مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسه سلورو بجو.
د افغانستان په خوځ کې د چلغوزیو سوداګرو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان لارې د نړیوال مارکیټ ته د چلغوزو د وړلو زمینه برابر کړي. دوی زیاتوي اوس مهال چلغوزي یوازې د واڼه د قبایلي سیمې له لارې په قاچاقي بڼه پاکستان ته صادرېږي چې په یو کیلو سل روپۍ ټکس ورکوي او له دې قبل افغان سوداګرو ته پکې څه ګټه نه پاتې کېږي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل راکړي.
د جلغوزیو سوداګر وویل که یاده وچه میوه په اول لاس د افغانستان له لارې د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادر شي، خواوشا 2.5 لک افغانانو ته به د دایمي کار زمینه برابره شي او افغان حکومت به هم له دې قبله په پرلپسې توګه د پام وړ عواید لاسته راوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ او تنوسیدونکی چې د جلغوزیو سوداګري کوي آزادۍ راډیو ته وویل
مولم په بلک په کچاک درمی په کچاک هم ډېرې پیسې په لاګي و ټیم هم ډېر په لاګي په لیار کم وزن ډېر کمیږي او بیا چې پاکستان ته مل ورسوي خرچې کی بیا په پیسې کې ډېر ستر مشکل دی. د چین نه د مکتال اصلیک د افغانستان د لیار وغوړي که په ازبکستان لیار ته غوړي په ریل ګاډي کې که په جس کې ته غوړي افغانستان په لیار چې موږ ملینه راوون چې تقریبا
د خوست د جلغوزیو د نوي سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وایي چې په یو کیلو جلغوزیو ورڅخه سل روپۍ ټیکس اخیستل کیږي.
همون ماجی نظر دی ونه پلیار مند وسیم درې می خو سل روپۍ په یو کیلو تر وخلی بل ملدا سم ملدا چې ګرمي کې خورپی کې په څه وخت کې وای چې کمی کې وازم نوم به رقم یې ګین خل کچره د ملدا افغانستان د لیار شي د هوټل نه ونته پندین نه ونته موټر پر ار شي د افغانستان کې چلیږي د جلغوزیو ولا نه دی کنه یې سل روپۍ په ونه کې په یو کیلو وخلی.
د نه ولایتونو د جلغوزیو سوداګرو د هیواد په کچه وای اتحادیه هم جوړه کړی ده. د یاد اتحادیه مرستیال نورګل منګل وایي د افغان حکومت ډېری چارواکو ته یې د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې رسولي خو له ژمنو پرته په عملي توګه دوی ته کوم کار نه دی شوی.
د خوست ورینه شروع وزیر د تجارت سره موږ ناست یو، وزیر د خارجه سره موږ ناست یو، وزیر د زراعت سره څو څو واره به ګستانو چې د ستونزې موږ ټول سره شریک کړی دی. د افغانستان جلغوزي چې دی داسې مال نه دی لکه سره زر شکر دا سره زر په ګلټو بدلېږي.
د خوست یو تن مدني فعال صاحب منګل وایي
موږ غوړو چې رئیس جمهور سکینو چې وته د چین سفیر غوړي د کور شروع کې مساکمن دي د میدان اعلان نه چې دا موږ لغلازي لوچی.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي ځایي اداره د جلغوزیو د پروسس دستبندۍ او په اول لاس د خوست څخه بهرنۍ نړۍ مارکیټ ته د جلغوزیو د صادرولو په اساسي پروګرام لګیا ده.
ولایتي ادارې په یو منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچه د جلغوزیو د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د همدې ځای څخه بستبندي او بالاخره د افغانستان په نوم باندې نړیوال مارکیټ ته لار ومومي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت محترم مشتبه سره هم لیدنې کتنې شوي، چین سفارت سره هم خبرې شوي او په همدې لړ کې څه موده مخکې د چین هیواد ځینې سوداګر خوست ولایت ته راغلي ول. خو طبیعي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمنګیره وي.
یاد دې وي جلغوزي د افغانستان مشهوره وچه میوه ده چې په طبیعي توګه د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون د نهو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای زه خو ما سره پروف نشته.
هم څه دونه یې چې د پیش کې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
او سم له دې سره د دې وخت د خبري غړي د پایترسي شي او سم مایکس پارم نس انیسا اجمل ته چې د پروګرام په ورستوي کې راته د خبرونو لنډي سووروي.
د
اسلام آباد په کنونشن مرکز کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کبلي سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه روانه ده. د مشالې د خبرګلوۍ په غونډه کې د ګوند مشر محمود خان چکسي په شمول یو شمېر غړي ګډون لري. د یاد ګوند سنټر عثمان کاکړ بیګا مشالې ویډیو ته ویلي وو چې په غونډه کې د پټه اصلاحاتو په اړه د پښتنو شناختي کارډونو بندولو او د اف سي آر پر ضد خبرې کیږي. په پاکستان کې د امن مبارزه او پیاده سفر کوونکي کرلزاده کثرت رائے نن د خبر ایجنسی څخه تر اسلام آباد د اف سی آر ضد فټه اصلاحاتو لپاره پیاده روان شوې ده. نوموړي سره په دې سفر کې د مدني ټولنو سره کومونه غړي شامل دي. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې اته وسله وال وژل شوي دي. رینجر ځواکونو ویلي دي چې شپه د بلدیا ټاون پولیس کوټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې انصار الشریعة د یو مشر په ګډون اته وسله وال وژل شوي. وسله والو لا په دې اړه څه نه ویلي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په خبر کې د نیو مرخصي مړی موندل شوی دی چې په بدن یې د تشدد نښې لیدل شوی دي. اس اس پی ساجد خان سنوتا ویلي د دې مرخصي مړی پرون له ورسک روډ سره نږدې پاشه کباب سیمه کې ترلاسه شوی دی. پاکستانی چارواکو د کابل په پوسی پوهنتون برید پر سخت ټکو غندلې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپل شیو بیان کې ویلي چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره په غم کې شریک دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریس ټیلرسن سعودي عرب او عراقي چارواکو ترمنځ په غونډه کې ګډون وکړ چې هدف یې د ریاض او بغداد ترمنځ اړیکې کول وو. ټیلرسن بعد شپږ ورځو په دې سفر کې پاکستان، قطر او هند ته هم ځي. نن په کوسوو کې بلدیاتي انتخابات کېږي چې د پاسه د نیم سره پرونو مرکزونو کې د انتخاباتو لپاره رجسټر شوي شاوخوا 1.9 میلیونه خلک رایه اچوي. او په روس کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالني د 6 ورځو بند وروسته نن خوشي شوی دی. ناوالني د ولسمشر پوتین سي د حکومت د اجازې بغیر مظاهرو کولو له وجې نیول شوی و.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدلې. تاسو کولای شئ دا خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ باندې واورئ او که انټرنیټ ته هم لاسرسی لري نو فیسبوک ته تلای شئ. هلته د مشال ریډیو ویډیوګانې او سره دغه کوم رپورټونه تاسو اوریدلې دي په لیکلې بڼه باندې کتلای شئ، په ویب سټ هم کتلای شئ او کوم په دې سپو پات شئ. تاسو ډیوا راډیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکڑ اور نورو ملگرو تو اجازہ ورکی تو خدای پامان.